همایون قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورټ رد کړ چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې افغان دفاعي ځواکونو ته زیات تلفات اوښتي. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یادایش ته خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید او خپل نوی خلیفه معرفي کړ. او د اوکراین ولسمشر له دې چې روسیه غواړي د ګاز د نلیکی نور ستروم دوه کار په چټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړې. دوستانو پر دې سربېره نور رپورټونه هم لرو خو پایل به له خبرونو کو. چارواکي وایي د افغان سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلزاد پرون ماښام په کابل کې وو او هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پانتون د دوو تختول شو بهرنیو استادانو خوشي کېدو ته لاره هواره شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي خلک باید د برېښنا د پایو او د برېښنا د نورو ستونزو په هواري کې له دې ادارې سره مرسته وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي برایان هوک ویلي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان پاړه. چارواکي وایي چې د افغان سولې لپاره دا واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد پرون ماښام په کابل کې وو او هڅه کوي له طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پوهنتون دوو تختول شوو بهرنیو استادانو د خوشي کېدو لپاره لاره هواره شي. اسوشیتد پریس خبري اژانس په یو رپورټ کې د یو شمېر داسو چارواکو له خولې چې د ښاغلي خلیلزاد د هڅو خبر دی ویلي، زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په دې هڅو غواړي چې هم دا دوه بهرني استادان خوشي شي او هم د سولې بهیر بیرته پیل شي. په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس له 2014 میلادي کال څخه دا طالبانو په برام تاکیدي. اسوشیتد پریس خبري اژانس په دې اړه په رپورټ کې وایي د هغه اتیا کسانو په ډله کې چې طالبانو یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې، د طالبانو د مشر دمرستیال سراج الدین حقانی ورور انس حقانی هم شامل دي. انس حقانی له څو کلونو راهیسې د افغانستان له حکومت سره بند دي. په کابل کې د خلیلزاد له بحثونو خبرو چارواکو دي خبري اژانس ته ویلي د بندیانو د تبادلې دا بحثونه د هغه غوښتنو له کبله له ستونزو سره مخ دي چې افغان حکومت وایي طالبان دي د بندیانو د هر ډول تبادلې مخکې ور باندې سره موافقه وکړي. طالبانو وسا اوربن تغاړه نه دیخي. په عین حال کې د افغانستان اجرایی ریاست وایي عبدالله پرون په کابل کې زلمی خلیلزاد او د جنوبی اسیا په چارو کې د ولسمشر ټرمپ له سلاکاري لیزا کور سره کتلی دي. د اجرایی ریاست په خبر پاڼه کې د بندیانو پر تبادلې د بحث یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد د سولې په اړه له مختلفو لورو سره د خپلو ناستو او خبرو اترو جزئیات لا افغان اجرایی رئیس سره شریک کړل. زلمی خلیلزاد له اسلام آباد کابل ته تللی شي چې نوموړي د پاکستان له ستر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي خلک باید د بې برخۍ د ستونزې حل کې همکاري ورسره وکړي. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې که خلک له عمل منفعه پروژو ساتنه کې مرسته ونه کړي د برېښنا د پرچاوي ستونزه نشي حل کېدی.
خب مشکلات اگر مردم همراه ما همکار باشند،
دوی که خلق له موږ سره همکاري وکړي نو دا ستونزه تر ډیره حل کیدای شي. که وګړي یاډلې د خپلو ګټو لپاره د برېښنا ستنې یا پایی الوزوین واضحه ده چې دا ستونزه نه هواریږي. ناڅرګند وسلوالو کسانو د اکتوبر د اتمې په مخام د جنوبی سالنګ د تنګیاجان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یو پایا په ماین والو زوله. له دې عمله د برېښنا شرکت ته څه باندې 6 میلیونه افغانۍ تاوان ورسید او څو ورځې د کابل او 11 ولایتونو ته د وارداتي برېښنا بهیر پرې و. د برېښنا شرکت وایي دا په سیمه کې یو شمېر خپلسرو وسلوالو کار دی. د پروان دولتي پانتون رئیس او یو شمېر محصلان وایي چې د انجونو د لیلی امنیت د اندېښنې وړ دی. د انجونو په لیلی کې اوسیدونکي انجونې ادعا کوي چې غیر مسؤوله وسلوال کسان لیلی ته تګ راتګ کوي. د شپې لخوا د ګزمې او څارنې څوک نشته او ناڅرګند کسان وخت ناوخت ډبرې ورولي او حکومتي چارواکي یې غږ نه اوري. د پروان د دولتي پانتون یوې محصلې لیزا احمدي پرون ازادۍ راډیو ته وویل:
ما اینجا مسافر هستیم و حتما خانواده ما اینجا اعتبار کردن سر پروان و همچنان لیلی پروان که ما را اینجا روان کردن و ما میخواییم درس بخونیم، اما متاسفانه لیلی پروان امنیتش خوب نیست، البته طبقه آنست امنیت بر ما درست گرفتنشون، گرچه ما چندین بار پیشنهاد کردیم.
دا پروان د دولتي پانتون رئیس محمد همایون رسولی تایید کړ چې د پانتون امنیت ښه نه دی. دا پروان والی بیا وایي چې د دولتي پانتون په ساحه کې د اندېښنې وړ پیښه تر اوسه نه ده شوې. د پروان والی دام ویلي چې د هر وګړي د امنیت لپاره پولیس نشي ګمارلی. لازادي رډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بسته چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیضا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. د استازو مجلس پرون په دې اړه رایګیري وکړه چې ټولو جمهوري غوښتونکو او یوازې دوو ډیموکراټانو منفي رایه ورکړه. په ټوله کې د مجلس 222 غړو مثبتي او 106 نوي غړو منفي رایه ورکړي. دا ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوکوي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. هوک د سرګندونې د سعودي تلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې کړي، خدای مشخصه نه کړه چې د ایران لخوا دقیقا دا پیسې له کوم وخت تر کوم وخت لګول شوي. وروسته لاغې چې په عراق کې د امریکا د برید پایله کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخه کړ او دغلته یې د پیاوړو شیعه ملیشو ترتم لا وتړله. همدارنګه په سوریه کې ایران د روسیې سره یو ځای د بشر لسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپایې پاسداران خپلې شیعه ملیشي روزي او پالي. په ګاونډي لبنان کې بیا ایران له اوږدې مودې راهیسې د حزب الله ملاتړ کوي. او د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ادایش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید کړی او خپل نوی خلیفه یې هم معرفي کړی. د ادایش یوې سرچینې پرون په غږیز پیغام کې ویلي چې د دې ډلې نوی خلیفه ابو ابراهیم الهاشمي القریشي نومیږي. دا لانه د څرګنده چې قریشي څوک دی. په پرونی غږیز پیغام کې د ادایش د ویاند او د بغدادي د نږدې ملګري ابو حسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تایید شوی. ابوبکر البغدادي د 2014 میلادي کال راهیسې د ادایش مشر او په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د سوریې په ادلب ښار کې ووژل شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورټ رد کړ چې وایي د وړي په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات و. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو غړی محمد عبدالله وایي چې د درملو کمپنۍ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د 30,000 رای ورکوونکو عکسونه څېړلي او کمیسون ته یې استولي دي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. همدارنګه لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي کتنه ورته لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر له دې کبله چې روسیه غواړي د ګاز د نلیکي نورد ستروم دوه کار په چټکۍ سرته ورسیږي اندېښنه لري. ولې د علت په اړه به یې په رپورټ کې درته جزئیات وړاندې کړو. او همدارنګه د کشمیر البته د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په تازه وضعیت هم یو رپورټ لرو. کور کلی پروګرام او همدارنګه نیمه نړۍ هم مه هېروئ. ازادۍ راډیو ته خوښیه. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورټ رد کړ چې وایي د وړي په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات و. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت سرمفتش دفتر سیګار پرون د اکتوبر په 1 رپورټ خپر کړ. ویل چې په جون، جولای او اګست کې د افغانستان د ځواکونو تلفات زیات و. د دې رپورټ په وینا دا ځواکونه په دفاعي حالت کې وو او زیات تلفات په دفاعي حالت کې وراوختي. جزئیات د فرشتي جلال زئی پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار پرون د افغانستان د دفاعي ځواکونو د فعالیت او تلفاتو په اړه یو نوی رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان ځواکونه د دوبي په دریو میاشتو کې په دفاعي حالت کې ول او زیات تلفات راوښتي دي. د رپورټ په حواله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تلفاتو 60% په جون، جولای او اګست کې ثبت شوي دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له دې څېړنې سره موافقه نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ځواکونه 8 میاشتې مخکې له دفاعي حالته وتلي او تلفات یې د پخوا په پرتله ډېر کم شوي دي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه له 8 میاشتو راپدې خو کاملا له تدافعي حالت نه وتلي دي او موږ په تهاجمي حالت کې یو. موږ تولیدلی وو چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په کچه کې د پام وړ کموالی هم راولو. په دې اساس باندې زموږ هغه تاکتیکي او نظامي پلان چې موږ لرو د ښه نتیجه ورکړې ده، او وروسته له دې نه به هم موږ کوشش کوو او سعی تلاش به هم دی چې نور هم دا کچه راټیټه کړو.
دا سیګار په رپورټ کې ویل شوي چې د دوبي په دریو میاشتو، جون، جولای او اګست کې د وسوالو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 19% زیاتې وې. سیګار ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوث ناټر ماموریت په دې موده کې د وسوالو د 1,103 حملو خبر ورکړی دی. د سیګار په وینا ډېری حملې په ختیځ، جنوب او شمال لویدیځ ولایتونو کې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو لپاره خولو سره یې وسلوالې ډلې په شدت ځپلې دي.
در 8 ماه گذشته ما تانستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن
آمد. هغه په وروستیو 8 میاشتو که در لشت لشت 14 ولسوالیو در برتنی ولو خبر ورکر. روح الله احمدزی ویل چه در بخواب پرتلای عملیات پرخ شوی شدتی مندلی دی او دشمن تای دیر تلفات علاولی دی. در افغانستان در بیارغمین در پاره در امریکا در لگشت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې ځانګړو ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 2000 زیاتې حملې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستان ته زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو ابتدایي پایلو موضوع. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړی وایي چې د درملو کمپنۍ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د 30 سره رای ورکونکو عکسونه څېړلي او دې کمیسیون ته خپل نتایج استولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي محمد عبدالله پرون خبریالانو ته ویلي چې دغه تکراری له قانوني عمر کته عکسونه تشخیص شوي چې تر اوسه د بایومټریک رایو د تصفیه کارونه خو تر اوسه تشخیص شوي او تر اوسه د بایومټریک رایو د تصفیه کارونه سرته نه دي رسیدلي. له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې جزئیات اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 15 ورځې وړاندې ویلي وو چې د بایومیټریک رایو د تصفیه کارونه به په 3 ورځو کې خلاص کړي، خو د 15 ورځو په تیریدلو سره نن پنجشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړیو په یو خبري ناسته کې اعلان وکړ چې د درملو کمپنۍ د رایو ورکونکو 30,000 عکسونه فني څېړنه سوي او کمیسیون ته سپارل سوي. د دغه کمیسیون غړي محمد عبدالله د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا هغه کسان دي چې تکراری رایه ورکړي یا یې عمرونه کم وو. هغه وایي تکراری ګوتو او له وخت مخکې یا له وخت وروسته چې د سهار په 2 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې وي لژمنې او ټینګار سره سم د نن ورځې تر پایه خلاصیږي او موږ ته لیږل کیږي. ښاغلي عبدالله زیاته کړه چې د رایو څېړنه کې ځنډ راغلی. په پرله پسې توګه د رایو په شمېر کې ځنډ، د رایو په تصفیه کې سستوالی، انتخاباتي ټیمونه اندیښمن کړي. د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم ناظر داود سلطان زوی وایي چې د انتخاباتو د محلي ویش ځنډیدو دوی اندیښمن کړي.
اما امی تمام
هغه وایي د محلي ویش ټول موضوعات اندیښمن کړي یو. هر څومره چې پروسه ځنډیږي د خلکو تشویش زیاتیږي او هر ډول توتیو ته لاره هواریږي چې دې کار خلک اندیښمن کړي.
بر مردم افغانستان تشویش برانگیزه.
بلخوا د ثبات او همپالن انتخاباتي ټیم ناظر محمد یونس نواندیش وایي چې د درملو کمپنۍ سسکا د دوی ټیم اندیښمن کړي.
سمانو که کمپانی
هغه وای کله چې یو کمپانی د خپل کار محاسبه کوي نو کېدای شي چې دومره یې په کارونو کې توپیر نه وي موجود. حتی په کارو کې څو ورځې تفاوت موجود ده، په څو ساعته محاسبو کې توپیر موجود وي خو دومره زیات نه. په دې دلیل د اندېښنې وړ دی، تمه لرو چې دغه تصفیه ژر رفع سي. موږ په تمه یو څو پوه شو چې د دومره ځان دلیل څه دی. د افغانستان د جمهوریت ست انتخابات د میزان په شپږم اوسول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وروستي محلي ویش له مخې ټاکل سوي چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په پنځلسمه نیټه اعلان سي.
دوستانو، په وروستیو کې مو له کابل څخه د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه څو رپورټونه درلودل. په کابل کې یوازې جنایي جرمونه نه دي زیات شوي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو لویو ښارونو کې هم د جنایي جرمونو او پیښو د زیاتېدو رپورټونه ورکول کېږي. په بلخ ولایت کې خلک شکایت لري چې د جنایي جرایمو د زیاتوالي له امله د خپل ژوند مسؤلیت او خوندیتوب ډاډمن نه بولي. د بلخ د امنیه قمندانۍ وایي چې په دغه جرایمو کې ښځې هم پراخه ونډه لري. له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ اورو.
د مزار شریف اوسیدونکي په دغه ښار کې د جنایي جرایمو له زیاتوالي اندېښمن دي، خو د بلخ پولیس بیا د جنایي جرایمو د کموالي لپاره د یو کمپاین له پیل کېدو خبر ورکوي. د مزار شریف اوسیدونکي شکایت لري چې په دغه ښار کې د موټر سایکل لرونکو وسلوالو حضور، قتلونه، وسلوالې غلې او د نقلیه وسایطو سرقتونه زیات شوي دي، چې په دلیل خلک هم د خپل ځاني مسؤلیت خوندیتوب ته اندېښمن دي. مزار ښاریان وایي چې ښځې هم د دغو جرایمو په ترسره کولو کې لاس لري. د بلخ ولایت اوسیدونکي له پولیس سوسخه د جنایي جرایمو د مسنونینو د نیولو او د جرایمو د ترسره کېدو د مخنیوي غوښتنه کوي. د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکي داسې وایي:
اسمه پرویز محمدی است. جرایم در مرکز شهر خیلی زیات شده.
نوم پرویز محمدی دی. د ښار په مرکز کې جرایم زیات شوې دي. جنایي جرایم خاصتا وسلوالې غلې او مرموز قتلونه بیخي زیات دي، چې په اکثرو پیښو کې ښځې هم شامل دي او باید یې مخنیوی وشي.
احمد اسلم، باشنده شهر مزار شریف. قتل دوزی سرکت جاج شه پولیس.
احمد یم د مزار شریف اوسیدونکی. قتل، غلاوې او سرقتونه بیخي زیات شوي دي. د موټر سایکل لرونکو وسلوالو شمیر هم ډیر دی. دوی اکثرا غلې کوي، لارې نیسي او د خلکو په وژنو کې لاس لري. دوی باید ونیول شي. سره له دې چې د مزار شریف اوسیدونکي د مجرمینو په وړاندې د پولیسو له چلند سخت شکایت لري، خو د بلخ امنیه قمانداني وایي چې د جنایي جرایمو د سطحې د کموالي لپاره یې د جرایمو د مبارزې یو کمپاین پیل کړی. د بلخ امنیه قمانداني وایي چې په تېرې یوه اونۍ کې یې په جنایي جرمونو لسګونه تورن کسان نیولي چې ښځې هم پکې شامل دي، او همداراز لسګونه بې اسناده موټر سایکلونه او نور نقلي وسایل یې له ښار څخه راټول کړي دي. د بلخ د امنیت آمر عبدالرزاق قدری وایي چې د نیول شوی مسنونینو دوسیه د نورو قانوني اجراتو لپاره څارنوالۍ ته استول دي. د قادری په خبره چې خزینه مسنونین اکثرا د وسلو د پیر او پلور او د وسلوالو غلاو په تور نیول شوی دي. ښاغلی قادری زیاته کړه: کابو څلور سوه اتیا موټر سایکلونه مو له ښار څخه راټول کړي چې اسناد یې نه درلود، او همدارنګه کابو څلوېښت تنه مو نیولي دي چې پکې درې ښځې هم شاملې دي. له دوی نه سل میله وسله ترلاسه شوې ده. د بلخ د امنیت امر وایي چې د جرایمو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره پولیسو په دننه ښار کې د بې اسناده موټرو او د هغه موټر سایکلونو په تګ راتګ بندیز وضع کړی چې دوه تنه لېږدوي او یا هم پلیټ نه لري. مجیب حبیب زای، ازادۍ رادیو، مزار شریف.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو د بشري حقونو د څار د سازمان په هغه تازه رپورټ لیکنې خپرې کړې چې د سی آی ای له ملاتړ برخمن افغان ځواکونه یې په ناقانونه وژنو او جدي سرغړونو تورن کړي. د بشري حقونو د څار سازمان پرون په یو رپورټ کې د سی آی ای له ملاتړ برخمن افغان قطې په بې محاکمي وژنو، د انسانانو په تریتم کولو، هوایي بریدونو او د بشري حقونو په سو جدي سرغړونو تورن کړل. ګارډن برتانوي ورځپاڼې په یوې لیکنه کې د بشري جرایمو د څار سازمان په ریپورت کې راغلو څو هغه شپنوي عملیاتو ته اشاره کړې چې په کې ملکیانو ته مرګ شوبله وختي. په مقاله کې د پکتیا په کلالګو کلی کې د اګست په 11مه د افغان پوځیانو لوري د ځینو ملکیانو وژنې ته اشاره شوې. د مقالې له مخې په دغه کسانو کې هغه دولت پلو ملیشو ډزې کړې وي چې د سیایي له ملاتړه برخمن دي او تر ډېره افغان چارواکو ته ځواب نه وایي. ګارډین د بشري حقونو د څار د سازمان د ریپورت په اساس لیکلي، له دې سره چې دا دوه وروستي کال افغان جګړې زور اخیستی، له شپنیو عملیاتو د دغه پوځیانو ناوړه استفاده زیاته شوې. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پیټریشا ګاسمن پاول راغلي چې دوی یوازې د څوارلس داسې عملیاتو څېړنه کړې او دا د دې ډول بریدونو څو بېلګې دي، ځکه چې د دې په وینا اکثره یې په لرې پرتو سیمو کې کېږي او رپورټ نه ورکول کېږي. افغان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان رپورټ نه پوره رد کړی او نه یې تایید کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې راغلي چې د بشري حقونو د څار سازمان په دغه ریپورټ کې ځینې حقایق ویل شوي، خو ځینې ناسم معلومات هم شته چې افغان حکومت به یې ټولې برخې په دقیقه توګه څېړي او بیا به یې ځواب وي. نیوز ویک مجلې هم په یوه مقاله کې د بشري حقونو د څار سازمان په وروستي ریپورټ تمرکز کړی. په لیکنه کې د بشري حقونو د څار سازمان د ریپورټ په حواله راغلي چې د سیایي له ملاتړه برخمن افغان پوځیانو ناوړه بریدونه په ورځني واقعیت بدل شوي. نیوز ویک لیکلي د بشري حقونو د څار سازمان دا ریپورټ په داسې وخت کې خپور شو چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو نږدې دوه میاشتې تیریږي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د امریکا او طالبانو په دغه لغوه شو خبرو کې هیڅکله د سیایي لخوا د روزل شو او مسلح شو پټو افغان پوځیانو پر رول باندې بحث نه دی شوی. د نیوز ویک په مقاله کې راغلی چې یو ډیپلوماټ د ملیشیا د مرګ ډلې یادې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان له 2010 نه تر 2019 کال پورې د دغو افغان ملیشو هغه څوارلس عملیاتو ته اشاره کړې چې دا ریپورت په اساس دغو پوځیانو پکې جدي بشري سرغړاوي کړي. په مقاله کې دا هم راغلي چې د اروپا کود نیول لپاره شپنی عملیات اکثره د دې سبب شوي چې ملکیان له خپلو کورونو او د وسلوالو په مالجي اخته ډاکټران له روغتیايي مراکزو وایستل شي، د کورونو مخې ته ووژل شي او یا تری تم کړای شي. د رویټرز اژانس بیا د سیایي د یوې ویاندې تیموتی بارټ په حواله لیکلي چې د امریکا مرکزی استخباراتو اداره یا سیایي له قانون سره سم د یو څارونکي سیستم تر نظر لاندې خپل عملیات کوي. هغه ویلي چې طالبان د دې اصولو په اساس عملیات نه کوي، بلکې ځینې وخت په ډیر ناوړه توګه د افغانستان د مشروع حکومت د ملاتړ کوونکو د بې اعتباره کولو لپاره تبلیغات کوي. دا د آزادې رادیو ده. اوس هم د افغانستان د روغتیا وزارت د یو کمپاین مسله. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د سینې د سرطان شاوخوا 3000 پیښې په دې هیواد کې ثبت شوې دي، خو امکان لري چې دا پیښې څو چنده وي، ځکه زیاتره ناروغان یا روغتیایي مراکزو ته لاس نه لري او یا له خپلې ناروغۍ نه دي خبر. په دې اړه د خان محمد سند رپورټ اورو.
د سرطان ناروغۍ ته غلې دښمن ویل کیږي. یو مور چې د دریو اولادونو مسؤلیت ور په غاړه دی، شپه او ورځ له دغه ناروغۍ کړیږي. ډاکټرانو له دوو کلونو وروسته د دې د سینې د سرطان ناروغي تشخیص کړه او کابل ته ولېږله. دا وایي په لومړي سر کې نه پوهېده چې په دغه ناروغۍ اخته ده، ځکه چې نه یې درد احساسوه او نه یې په سینو کې بدلون راغلی و. اوس د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې امکان لري په افغانستان کې د سرطان په ناروغیو د اخته کسانو شمیر په 50 ډیر شي. په افغانستان کې له 1500 نه نیولې تر 3000 پورې کسان د بېلابېلو سرطانونو په ناروغیو اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د موندنو له مخې یوازې په 2013 میلادي کال کې په سرطان اخته 15000 کسان مړه شوي، چې په دوی کې 1500 ښځې وې. دغه وزارت د پنځشنبې په ورځ د سینې د سرطان پر ضد د مبارزې لپاره د عامه پوهاوي یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. د یاد وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مسؤول سید حبیب الله اروال وایي
د غیر ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره د نړیواله توجه هم نه وه، نه یوازې د عامې روغتیا وزارت بلکې ټول حکومت، ټول هغه کسان چې افغانستان کې سرمایه لري او خصوصا تمویلوونکي موسسات په دې برخه کې ټول سره لاس یو کړي تر څو وکولی شو د دغسې وژونکو ناروغیو مخه ونیسو.
بیوزلی د تشخیص د مرکزونو نشتواله، روغتي خدمتونو ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي نشتون د دغه ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. د کریم آغا خان د بنسټ سفیرې شهیره زاده د سرطان پر وړاندې د کمپاین د پیلېدو د لومړۍ ورځې ناسته کې وویل د دغه ناروغۍ د پراخېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره مرسته وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر له 1 نیټې وروسته بدلون راغی. له دې سیمې څخه د نیمه کورواکۍ موقف واخیستل شو او په دوو اداري واحدونو باندې وویشل شوه. د دې سیمې خلک هیله لري چې په روانه میلادي میاشت کې به د هند ستره محکمه د پارلمان پریکړه فاسخه کړي. جزئیات د احمد تکل په ریپورټ کې.
د کشمیر په برخه کې د صدر اعظم نریندر مودی د حکومت له نویو مقرراتو سره سم د سیمه په لومړي ګام کې په دوو اداري واحدونو ویشل کیږي، جمو کشمیر او لداخ. په خواتر دې دا ټوله کورواکي سیمه د جمو او کشمیر په نوم یادېده چې خپل سیمه ایز پارلمان یې درلود او والی یا گورنر او اعلی وزیر به اداره کوله. په جمو کې تر ډېره هندوان او په لداخ کې اکثریت بودایان اوسیږي، خو په کشمیر کې ډېری مسلمانان دېره دي. اوس به دا سیمه په دوو برخو ویشل کیږي چې یوه به جمو او کشمیر او بله به لداخ وي او هر یوه به خپل نایب الحکومه لري. د پنځمه په ورځ د لومړي ځل لپاره د جی سي مورمو په نوم د نوي ډیلی لخوا ټاکل شوی نایب الحکومه جمو او کشمیر ته ورسید او په کار پیل وکړ. د نویو بدلونونو له عملي کېدو سره لومړنی توپیر چې مخې ته راځي د کشمیر بیرغ او اساسي قانون دی چې د نویو قوانینو له مخې له منځه تللی دی، خو تر ټولو لوی بدلون چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي د ځمکې ویش دی. تر دې دمه له جمو او کشمیر څخه وتلو خلکو نشوای کولای چې په دې سیمه کې ځمکې واخلي یا لوی تجارتونه وکړي، خو اوس هر هندوستانی کولای شي کشمیر ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي، چې البته دا کار ښایي د سیمې د وګړو په جوړښت یا دیموګرافي کې هم بدلون راولي. د کشمیر پخوانی قاضي حسنین مسعودی چې دا مهال په پارلمان کې غړیتوب لري وایي د پنځمې ورځې د کشمیر په هر څه کې بدلون راغی او د دې سیمې موقف له ایالت څخه ښار ته راولوید. مسعودی وایي چې دا اقدام غیر دیموکراتیک او له قانون سره په ټکر کې دی. د نوموړي په وینا د سیمې خلکو ته سخت سپکاوی شوی ځکه هیڅ راز مشوره نه ده ورسره شوی. هندي چارواکي حتی سیمه ایز راډیو چې د کشمیر سرینګر راډیو په نوم یادېدله د آل انډیا سرینګر په نوم نومولې. په داسې حال کې چې دا راډیو حتی په 1940 کال کې له برتانوي استعمار څخه د هند تر خپلواکۍ مخکې د سرینګر د راډیو په نوم یادېده. په هندي کشمیر کې له لویو بدلونونو مخکې د جمو او کشمیر 2.5 میلیون وګړو د انټرنیټ، موبایل ټلیفونونو او کیبل ټلویزیون خدمات نه درلودل او ورسره دوکانونه او ښوونځي هم بند وو چې د کار خلکو ته له رواني پلوه لویه ضربه ورکړه. د اګست په لومړیو کې چې پارلمان د کشمیر د کورواکۍ په موقف کې بدلون تصویب کړ، د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4000 کسان چې اکثر ځوانان وو توقیف شول او په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ شوي، چې البته له دې ډلې شاوخوا 3000 کسان وروسته بیا خوشې شول. اوس د کشمیر خلک یوازې یو امید لري، هغه دا چې د هند ستره محکمه د نومبر په لومړیو کې د پارلمان لخوا د اساسي قانون د 300 مادې د لغوه کېدو د پریکړې په اړه بحث په پام کې لري. کشمیر ته ځانګړی موقف د همدې مادې له مخې ورکړل شوی وو. د دې بحثونو نتیجه به په 2 میاشتو کې اعلان شي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي. الله دې زار یا لایم کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونو نسو مړوله و دوی تکالی کولای سو په چی شی کوو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ لاساده یې راډیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د بخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وسم د سهار 8:30 بجې کېدونکې دی. ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکي وایي د افغان سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی تلمی خلیلزاد بیا کابل ته تللی او هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي چې له مخې د پانتون د دوو تختول شوو بهرنیو استادانو خوشې کېدو ته لاره هواره شي. اسوشیتد پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې د یو شمېر داسې چارواکو له خولې چې د خغلی خلیلزاد له هڅو خبر دی وایي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په دې هڅو غواړي چې هم د دوه بهرني استادان خوشې شي او هم د سولې بهیر بیرته پیل شي. په کابل کې د امریکایي پانتون دوه استادان امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس له 2014 میلادي کال د طالبانو سره برمته دي. دا پروان دولتي پانتون رئیس او یو شمېر محصلان وایي چې دغلته د نجونو د لیلی امنیت د اندېښنې وړ دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي خلک باید ورسره د برېښنا د تاسیساتو په ساتلو کې همکاري وکړي. دا ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي براین هوک ویلي دي تهران په سوریا او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. دا امریکا دا کانګرس دا استازو مجلس دا اقداماتو هغه بستا چې دا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید او د خپل نوي خلیفہ اعلان وکړ. دا دایشي وی سرچینې پرون په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د دې ډلې نوي خلیفہ ابو ابراهیم الحشمی القریشی نومیږي. دا لانه د سرګند چې قریشی څوک دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ډیر زر به اعلان وکړي چې د چین له ولسمشر سره د تجارتي لانجې د حل موافقه چیرته لاسلیک کوي. تمه ده چې د امریکا او چین ولسمشران به د دواړو هیوادونو ترمنځ روان تجارتي جنگ د سړولو لپاره چې نړیوال اقتصاد ته سخت زیان اړولی پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړي. دوستانو سم له مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. د اوکراین ولسمشر له دې چې روسیه غواړي د ګاز د نلیک یا نارستروم دوه کار په چټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړي. ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د هغه حکومت په دې باور دی چې جرمني ته د روسیې د ګاز د نلیک له بشپړېدو سره به اروپا کمزور شي. نور جزئیات له فرشتې جلال زیور ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د روسیې د ګاز نلیکه نورد سټورم دوه به روسیه پیاوړي او اروپا کمزوري کړي. زیلنسکی پرون په کیف کې د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره وکتل. هغه وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې نورد سټورم دوه یوازې یو اقتصادي مسله نه ده بلکې سیاسي اهمیت لري. د دنمارک حکومت د چهارشنبې په ورځ تایید کړ چې د روسیې د انرژي دولتي شرکت ګاز پروم ته اجازه ورکړه چې د ګاز د جنجالي شوې نلیکې نورد سټورم دوه یوه برخه د هغوی په اوبو کې تېره کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی پرون د دنمارک د دې اقدام په اړه په غبرګون کې وویل
مې زما رازمیم چې دا نه پروسته پټانیا بجنس په نیشن پټوکو 2 دا نه پروسته
پټانیا سمشنه نظر دا یوازې د نورد سټورم 2 د بشپړولو یا د انرژي د امنیت مسله نه ده بلکې یو جیوپولیټیکي مسله ده. زه صادقانه وایم چې دا به روسیه پیاوړي او اروپا کمزوري کړي. دا زما او د اوکراین د حکومت نظر دی. موږ پوهیږو چې دا څه به وشي که زما په لاس کې وای دنمارک به موافقه نه کوله. نورد سټورم 2 د روسیې ګاز پرته لدی چې د اوکراین په خاوره کې تیر شي په بالټیک سمندرګي کې جرمني ته لیږدوي. د روسیې د ګاز دانه لیکه 1200 کیلومتره ده. د دې نه لیکي 1200 کیلومتره برخه به د دنمارک په اوبو کې تیر شي. د اوکراین حکومت مکرراً اندېښنه څرګنده کړې چې روسیه به د دې پروژې له لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ پراخ کړي. واشنگټن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی او ویلي چې د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاتوي او مسکو ته موقع ورکوي چې پوځي فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده
د مستریکا چې میز
دکړه کړی زه د افغانستان د خزینو د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
آیا په هیګي چې ولې ډېرې نارینه سره لدی چې پټولنه کې د خزو او جنو د فعالیتونو په تر سره کولو خوښ وي خود خپل کور خزي بیا دا ډول فعالیتونو ته نه پرېږدي دغه نارینه په کوم دلیل د لور خور او خزي د زده کړو او پټولنه کې د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي په داسې حال کې چې له کوره بیرون د نورو خزو لپاره زده کړې او پټولنه کې د فعالیتونو یادونه کوي او اړتیا بولي دغه ډول خزي څنګه وکولی شي د کورنیو د دې ډول نارینهو پښتون کې زده کړې روغتیا کار او فعالیتونه ترسره کړي د دې اونۍ د نیمې نړۍ په خپرونه کې مو همکاري تمنا واحدي په همدې موضوع خبرې اترې کړي چې د خپرونې په دوهمه برخه کې به د موضوع په اړه یو ډرامه هم ولرو خو راځي چې اوس راپور واورو
په افغانستان کې داسې ډیری فعالیا او پرمختللي خزشته چې د ستونزو او خنډونو پښتون کې ځانونه په بیلابیلو لکه ټولنیزو سیاسي کلتوري او اقتصادي برخو کې د بریالیتوبونو پوړیو ته رسولي په دې برخه کې له فعالیتونو سره د همدغو ښځو مینه او د کورنۍ د نارینه و غړو ملاتړ مهم لیدل کیږي خو موږ د هغو ښځو او نجونو په اړه خبرې کوو چې نارینه یې له ورایه د بیرونیو ښځو د زده کړو او فعالیتونو یادونه کوي خو د خپل کور ښځې او نجونې یې بیا د کوټې څلور کونجه دیوالو ته کینولې او د زده کړو کار او فعالیتونو حق یې ورڅخه اخیستی دی مرسل چې د همداسې یوې کورنۍ غړې ده د خپلې کورنۍ د نارینه وو د نظریې په اړه وایي چې د کور نارینه یې یوازې بیرونی ښځې د زده کړو مستحق ګڼي په داسې حال کې چې د خپل کور ښځو ته وایي چې تاسو اړتیا نه لرئ چې زده کړې وکړئ
ما تر پنځم ټولګي پورې درس ویلی بل له پنځم سم نه زه پرې نه خوښدم چې زه درس وایمه زما مور پلار علاقه نه لري زه ما پرېږدي مکتب ته خلق خبرې کوي نو دې په خاطر مکتب نه وباسي مونږ چې مریضان شو مونږ نارینه ډاکټر ته نه پرېږدي زمونږ په منطقه کې ښځینه ډاکترانې نشته ما چې کله درس ته نه پرېږدي بل نه پرېږدي نو په کلي کې به ښځینه ډاکترانې له کومه شي ښځې باید پرېږدي چې درس وایي دغه مرداره مفکوره چې د سړو سره ده نو دا باید له منځه لاړ شي
مرسل د ښوونځي د دورې د یوې ټولګیوالې کیسه کوي چې له واده وروسته یې خاوند د کوټو څلور دیوالو ته کېنوله که څه هم خاوند یې یو باسواده او روشن فکره سړی و
زما یو ملګری و درس وویل کله چې هغه واده شوه نو میړه یې پرې نه غوښتله تا واخلي په دې خاطر هغه ډېره جیګرخونه وه نو دا خو ښه کار نه ده چې اول خلک مکتب ته نه پرېږدي بیا چې مکتب په زور ووایي بیا نو وظیفو ته نه پرېږدي
نصیر احمد د کابل ښار اوسیدونکی دی هغه د ښځو او نجونو زده کړې کار او پرمختګ اغېزناکه بولي خو وایي چې خپلې خور لور او ښځې ته به د زده کړو او کار اجازه ورنه کړي ځکه په خبره یې د ښځو زده کړې او کار کول د دوی لپاره شرم ښکاري
باید کورو کې کېني خپل کارونه وکړي د خسرخیل او د خپل د کور د مور او پلار کور درس باید ونه وایي کار بازار ته ونه وځي بېغمه ما ته خپل کور زندگی خپل یو ماشین وکړي شرایط ډېر خراب ده دا و خلکو اعتبار نشته دا و کار بازار کې ډېر وضعیت خراب ده خلک خبرې کوي پسې
ویل کېږي چې د ښځو او نجونو د کار په ټولنه کې د هغوی د حضور او زده کړو په اړه د ځینو نارینه وو تکراري شعارونه او خبرې په ظاهري شکل ښایي په اوریدونکو یا لیدونکو کې سزای ونیسي خو په عمل کې هم دا ډول نارینه دي چې د خپلې کورنۍ د ښځو په حقونو په لوی لاس په خک دي او خوله یې ور پټوي په همدې اړه یو میرمن چې نه غواړي نوم یې خپور شي خبرې لري
درس خو ما اولس پورې ویلې دوه لسم امتحان ورکړې ده کار زه مې کېږي خو نه مې پرېږدي تحصیل هم غواړم چې ادامه ورکړم غواړم چې ته ووایم خو اجازه نه لرم دوی چې کوم دلیل وایي که نه هغه دلیل نه شي کېدی ښځه خرابه ده او خلک خرابې دي خلک خو تاسو یې که نه خو تو چې ما کوه بل مه پرېږده که نه چې ته کوي خو هغوی هم کوي تو چې ژوندی یم زه غواړم چې درس ووایم تعلیم وکړم که وظیفه ونه کړم خپل ماشومان خو یو څه شی زده کړم که نه اوس د ښځه یم که نه چې تعلیم مکړ شاید او بی سواد یم اعصاب می خرابی د اعصاب دواگان خروم د خپل ماشومان و هم دا ټول د یو نفر د لاسه د یو نفر د ګمان د لاسه چاغه شک کئ ګمان کئ چې کدا لارشي وزیر دا کوم غلط کارو کی ولی ذکر کې ناسه ما غلط کانه شو کولای خو نه کوم کنه کو کوم بیرون کم کوم کور کم کو کوم خزه چې خرابی کی کنه هغه د دین سړیل د لاسه د خپل قیدای او د خلق نه استفاده
خود نارینه او پومینس کې داسې همشته چې په کورنۍ کې د خوځو شری او قانوني حقونو د ارزښت په اړه پویږي او هغه د زده کړو دوام او کار ته پریږدي. مجیب الله له همدغه نارینه و لډلې دی. هغه وایي
بسیار کار خوب است، کار بد نیست. اگه
دا ډیر ښه کار دی چې مېرمنې زده کړې او کار وکړي. زما دو خویندې اوس هم درس وایي. دا د زده کړو زمینه ما خپله خویندو ته برابره کړه تر څو هغوی درس ووایي. ما کولی شو چې هغوی منع کړم، درس ویلو ته اجازه ورنه کړم، خو ما دا کار ونه کړ. ما د هغوی د درس ویلو لپاره خپله ښوونځی پرېښود تر څو هغوی زده کړې وکړي او یو روښانه راتلونکی ولري. زده کړه په هر نارینه او ښځینه فرض ده، ځکه خو وروسته له اوو کلو چې اقتصاد مې ښه شو اوس زه هم ښوونځي تزما او پاتې درسونه می وایم.
داسې خزه همشته چې د خپل کور نارینه وته د کار او زده کړو د دوام په مخه منطقي دلایل سره قناعت ورکړي او هغوی پوکړي چې د انساني او اسلامي ارزښتونو ساتلو سره خزه کولای شي چې د خپل کورنۍ او ټولنې نورو خزو سره په اغیزناک توګه مرسته وکړي. فرشته چې د یوې دولتي ادارې کارمند ده، هغه وایي چې په سختیو میدان ته راوتلې او ډېرې ستونزې او خنډونه یې ګاللې.
کار کوم چې بچو ته مې ډوډۍ ویسم، میړه مې شاید څه وایي ده که زه به نه رقم حالت را که ما درس ویلی نه وایم زه به امتیاج محتاج وم څوک پیدا چې زه به کونه کیږم.
د کورنۍ ډیره نارینه ولې د بیرون خزو لپاره زده کړې او کار مهم ګڼي، خو د خپل کور د خزو د زده کړو کار او ټولنې کې د فعالیتونو مخه نیسي. چې په حق لای ډاکټره کریمه مایار د عامه روغتیا وزارت کارکونکي او مدني فعاله وای. کیږي موږ ته په سر کې وایي چې ولې کورنۍ د خزو د نجونو د زده کړې او د کار مخه نیسي.
متاسفانه چې په افغانستان کې ټول کورنۍ یو شان نه دي.
بله،
یعنی بعضی کورنۍ دغه تعصبونه لري چې فرزند خپل لور مکتب ته نه پرېږدي او بیا کله چې مکتب ته پرېږدي بیا تر دولسمه صنفه پورې دوی زده کړې وکړي او بیا پس د هغې نه دوی کار ته نه پرېږدي. ولې یو شی چې دي چې په اطراف کې مو هم لیدلی دي، مثلا موږ ته ډېرې خویندې قصې کوي، هغه دا دي چې دیني زده کړې په هر ځای کې چې وي هغه شته دي، هغه د هغې په معنا څوک نه کوي. مکتب ته لږ څه نه څه مشکلات په ولایتو کې یا په اطراف کې. یو شی چې دی نارینه اکثر دا فکر کوي چې فرزان خزه د دې لپاره ده چې سالم اولاد بروزي په خپل کور کې باید وي، نو ضرور نه ده چې دی بیرون د کور نه په دفتر او د ځای کې کار وکړي. دی وایي چې خپل ماشوم د سم بروزي خو بروزي په کور کې کینی او د خپل خواند او مثلا د خپل د کورنۍ د اعضا او خدمت وکړي او بس خلاص. دغه یو غدی ته دی
خزینه څومره نقش لري دغه په قناعت ورکولو کې.
فکر کوم دا ازادي به د پلار په کور کې لږ زیاته وي. دې په خاطر باندې چې جنۍ کولای شي فرزند خپل پلار ته ورور ته مثلا کاکا ته یا نور ته قناعت ورکړي چې پلار زه غواړم چې فرزند د مانه یو تحصیل کرده ښځه جوړه شي، مثلا زه غواړم چې ډاکټره شم، زه غواړم چې معلمه شم. ولی د دې قناعت ورکول بیا د خسرګنۍ په کور کې دا سخته خبره ده او مشکله خبره ده. په دې په خاطر باندې چې هغه یو بل محاول وي، نو هغې ته قناعت ورکول لږ څه مشکل به وي. ولی هغه هم په یوه صورت کې زه اسانه ګڼم که چیرې د ژوند خاوند یې ورسره یعنی ملګری ورسره همرازه وي، هغه کولی شي د سپورت ورکړي یا مثلا کومک ورسره وکړي، هغه به څه مشکل نه وي. خو ولې که تحصیل په باندې وکړي هغه کورنۍ هرومرو باید هغه وظیفې ته پرېږدي او هغې ته یو امید ټولو پیدا کړی دی چې د هغې نه به یوه ښه ښځه جوړېږي. نو که چیرې هغه د فرزند یو ډاکټره که تحصیل وکړي، یعنی دولس کاله مکتب ووایي، بیا اووه کاله دی فاکلته ووایي، فرزند څلور کاله بیا هم تخصص واخلي او بیا په آخر کې هغه په کور کې کینوي، دا خو سخت ظلم دی. یعنی دا ظلم باید هیڅوک د کورنۍ د غړي څه ونه کړي. که څه د پلار په کور کې وي او څه د خسر په کور کې وي، هغه باید پرېږدي چې خپله وظیفه اجرا کړي. هغه کورنۍ چې تحصیل کرده ښځه په کور کې ولري یا تحصیل کرده جری په کور کې ولري، هغه د آینده د یوه تحصیل کرده طبقې مور ده، هغه ښه بچیان روزلی شي. دې په خاطر باندې چې د هغې ذهن ډېر روښانه دی.
داسې حال کې زموږ په هیواد کې د ښځو زده کړو کار او په ټولنه کې د هغوی فعالیتونو ته سخته اړتیا لیدل کیږي، خو کلونه کیږي چې زموږ د ټولنې ښځې له دې شرعي او قانوني حقونو څخه بې برخې پاتې شوي او د پرمختګ مخه یې نیول کیږي. د همدې موضوع په اړه مې همکارې تمنا واحدي یوه ډرامه لیکلې او چمتو کړې چې په ګډه یې اورو.
کریم
جان پوئیگی اگر خلق نن بیا قرض پسی راغلی و کرختیا وایم نو همکارانو ته می هم ډیر کم راغلم
رښتیا هم چې د څو کال د دې قرضدارۍ له لاسه سخت ځورېږو نن می خورلنه سرایه راغلې وه ما ورته د خپلې قرضدارۍ او مشکلاتو ویلي وو نو ښه وو چې 10,000 افغانۍ راوړې وې وی ویل چې خپلې ستونزې مو پرې حل کړي او ویل چې هر وخت مو پیدا کړي بیا یې راکا
خیر دی وسی چې دومره مرسته یې کړې داسې ښځې چې په اقتصادي مسایلو کې له خپل خاوند سره لاس یو کړي څومره خوشحاله ژوند به ولري تر څنګ هغه د له نورو دوستانو سره هم کومک کوي
ګوره که زه دې هم خپلو درسونو او کار ته پرېښې وای نو ما او تا به هم دا ستونزې نه لرلی لاس به مو چاته نه اوږدېده زه او سریا 12 کاله په ښوونځي او بیا په پوهنتون کې په یو ټولګي کې وو تا له واده وروسته زه پرېنښودم چې پوهنتون خلاص کړم سریا خپل پوهنتون او ماستري خلاصه کړه اوس کار کوي او ښه عاید لري نو ته چې د سریا صفات کوې نو زما مخه دې ولې ونیوله چې ما هم خپل پاتې درسونه ویلي وای او دنده به مې اخیستې وای او چیرته اوس
خدای دې خیر راپېښ کړي تیر ورځ ما هغه ملګری نسیم له میرمنې سره ولید هغه هم ویل چې د میرمنې د ماسټرۍ کارونو پسې ګرځي تر څو ماسټرۍ ووایي ستا په اړه یې هم ځینې خبرې راته وکړې چې څه ناسې سر را خلاص کړه
د ما په اړه څه ویل
نسیم راته ویل چې تا خو زده کړې کړي او تل دې د یوې ډاکټرې یا معلمې ښځې د درلودلو خبره کوله ته خو د ښځو د کارو زده کړو په اړه بد نظر هم نه لرې خو د کریمې جانې حق دی چې خدای او قانون ورکړی او تا ورڅخه اخیستې
ما هم غوښتله همدا درته ووایم خو وېرېدم چې په غوسه نشي سرایا راته د خپل کور تر څنګ وړکتون کې د ښوونکي په توګه دنده پیدا کړې 8,000 افغانۍ معاش دی ما ویل کې اجازه راکړې چې له سهاره تر مازدیګره هلته معلمي وکړم او بیا مازدیګر د پوهنتون پاتې درسونه تکمیل کړم
خیر دواړه به په فکر وکړو ته صبر چې د خلکو قرض خور ورسوم بیا به خبرې وکړو
ډېرې ستونزې مو وګاللې وخت چې همداسې تیریږي نو تر کله سرایا ویل چې بشیر سره خبرې وکړه او ژر احوال راکړه چې هلته بل څوک ونه نیسي
که داسې وي نو سر له سبا لاړه شه او کار دې پیل کړه
ژوندی اوسې بشیر جانه زه به هم سرایا جانې ته د کار او پوهنتون په اړه زنګ ووهم اخ چې سرایا به څومره خوشحاله شي
ازمږ خځې غواړي چې په ټولنه کې په ښه توګه خپل رول ولوبوي د خپلو نارینه وو تر څنګ د خپلو شرعي او اخلاقي ارزښتونو په ساتلو سره کار او زده کړې وکړي تر څو په کور او ټولنه کې د یو انسان په توګه له خپل ځان او نورو سره مرسته او همکاري وکړي او د نورو د اوږو بار نشي د دې ونې د نیمې نړۍ خبرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه ما وږمه جبارخیل تاسې ته وړاندې کړه همدومره وه تر بلې دې خبرونې مو الله
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خو زی
جوړون کې مریم توخی
دا ساتي رادیو ترنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینه والو په سلامونو مو هرکلی کوم آیا داسې ملګری په ژوند کې لری چې ډيري اغیزې در باندې ولري خو دوست څومره په ژوند کې اغیزناک تمامېږي او ولی ځینی خلک خو دوستان په ژوند کې نه لري نن هم دا موضوع څېړو د دې موضوع د راسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ دا مخالکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه هم لرو د خبرونې چې مریم توخی جوړه کړي ز مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ته غوښی چې د خبرونې جوړونکو درته وړاندې کوي
ای
انسان په ټول ژوند کې تل د نورو ملګرتیا ته اړمن وي او له یوازې توب او د مناسب ملګري له نشټوالي خفه کیږي. دوستان او ملګري نه یوازې په خپلو کې مینه پیدا کوي او په خبرو اترو سره یو بل د خوشحالۍ اسباب برابروي، بلکې هر ملګری د خپل دوست په مادي او معنوي چارو کې د دوستۍ په اندازه نفوذ کوي او هر یو د بل په قاعدو او اخلاقو اغیزه کوي. غوره ملګری د ژوند یوه ډېره ستره پانګه او د انسان د نیکمرغۍ یو عمل دی. خو داسې دوستان هم پیدا کیږي چې بل ملګري ته ستونزې جوړوي. په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی پاینده خان، چې زوی نه اهله ملګرو بیلارې کړی او اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دی، وایي:
یوولس میاشتې کیږي چې زوی مې ورک، بس نو ډېر ښه هلک و، ډېر ښه پوزه، نو د بد سیار چا په ډډه کړو، دوستانو او کار څوک خو ورور په ډډه کړی، د سیارې خواته یې بولی ده، او اوس یې مانه مړی ژوندی ورک ده. نه پوهېږو چې ایران ته واوښته، امنیتي ځواکو ته، وزارت داخلي ته، جلال آباد ته، دې ټولو ته مو احوال ورکړی دی. بیرته یې نه د مړي احوال راکړی، نه د ژوندي. ولا ډېرې په توشیش کې کړي، دې ته مو واده م کړی ده، واده یې هم ناسته و، زیاتي وروره نه یو. اوس په دې هم نه پوهېږو که دا سړی مړی شي، دا واده یې بل چاته په نامه کړو. بس له ډېره غټې ستونزې، ډېره غټې سرګردانۍ سره یې مخ، چې اوس یې مړی په لاس راغلی یم، دې نه غټه شکریا به نه وه، ژوندی خو لا پرېده. او دغسې دوستان سوي غوښتلې، او سړی په ډډه کوي او بدراکوي، باسې د اتلسو کلو عمر هلک ده. بیا د دوستانو دا خیر او ګټه موږ ته راورسېدل چې د موږ زوی ګام وګوم کړو.
که څه هم ښه ملګری د هر انسان لپاره مهم دی، خو د ځوان نسل لپاره لا زیات اهمیت لري، ځکه چې ځوانان د ښه ملګري په وسیله خپل شخصیت پیاوړی کوي او خپلې ټولنیزې وړتیاوې ورسره شریکوي. همدارنګه د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجي محمد شریف شریف بیا د خپل ښه دوست کیسه داسې بیانوي:
دوستان خو الحمدلله ډېر لرو، او بیا دوستۍ کې بعضي دوسی چې ورونه بالکل خطرې د کابل کې یو دوست هم دی، نږدې دوست هم دی، هغه ډېر اغیزه په ما لري. هغه چې دی همیشه د ولس خدمت کړی، زه چې کله ورشم هغه مطلب درې ډېر خلک هغې ته راغلي، مراجعه کړي چې دا مشکل مې ده، دا مشکل مې ده. هغه عمر له دا اخلاص ښي خلکو ته، نیکې مشورې ورکوي، خلک خپل منځ کې کښېني، هغې نه ډېرې زده کړې موږ وکړې، بل له موږ ته هم ډېرې نیکې مشورې راکړي. نو همدغه دوستانو مشورې چې مطلب درې نیکې مشورې موږ ته راکړي، وه کوم کار چې هغه کې موافق شو، کامیاب شو.
داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې د ماشومتوب څخه له یو چا سره دوستي او ملګرتیا لري، او یو بل ته ډېر اغېزناک هم تمام شوي دي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سا وایي چې څنګه باید دوستي وساتل شي.
خو د دوستۍ د پالل لپاره، د هغو د ساتلو لپاره یو څو ټکي دي چې هر انسان باید په پام کې ونیسي، لکه خپل دوستۍ ته صداقت، بعضو شیانو کې البته تېرېدل، ورته ګذشت، زغم، صبر، حوصله، هیڅ وخت دوه مخي نه د خپل ملګری سره، دوست سره. په غم کې ورسره باید غمجن اوسېږي، او په خوشحالۍ کې ورسره باید د هغوی په خوشحالۍ باندې خوشحاله شي. دا هغه ټکي دي چې یو انسان کولی شي خپل دوست تر ژوند تر پایه پورې البته له ځانه سره ولري، او د هغه دوستۍ باندې وویاړي، او خپله هم د خپل دوستۍ نه ځینې ښېګڼې هغې ته ور ورسوي.
دا چې دوست یا ملګری د انسان او کورنۍ په ژوند کې څومره ارزښت لري، د زابل ولایت اوسېدونکی او د اروایي چارو کارپوه محمد خان سلام داسې څرګندونې کړي:
موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې دوست یو انسان په ژوند کې ډېر مهم رول لري. که وایو لکه یو کلال سي خټه په څه ډول تاوي یا منګي یا پیاله یا بل شی ځنی جوړوي، دوست هم همدا ډول کتاب باندې اغیزه ولري، داسې به یو څه درسه جوړوي. که هغه ښه ژوي یا هغه ښه خاصیت وي، تا ته به پایده لري، او که داسې بد عادت په تا کې جوړوي یا بد شکل درکوي، نو هغه به بد. البته د ښه دوست ځانګړتیاوې دا وي چې هغه بد عادت ونه لري، منفي ګرانه وي، منفي فکرونه پیدا نه کړي، او تا بدو چیزونو ته تشویقوي نه، له غلطو لارو دې باید راوګرځوي. عموما د ژوند مهمې چارې درسره شریکې کړي، او په هغو کې مشوره درکړي او مشوره درنه واخلي.
نوموړی زیاتوي چې د دوست په انتخاب کې باید له ډېر دقت کار واخیستل شي، او همدارنګه ځینې ځانګړنې هم شته چې باید یو ښه ملګری ولري. سلام وایي:
موږ کولی شو چې اسانه ډول به انتخاب زموږ مخې ته، نو موږ باید اول قدم کې داسې خلکو سره دوستي وکړو چې هغه له موږ له ژوند سره مطابقت لري. مثلا زه غواړم یو ښه انسان اوسم په ټولنه کې، یو مفید انسان اوسم. که یو څوک یو بې پروا ملګری له ځان سره ملګری کړم، معلومداره خبره ده چې هغه به ما بې پروایي ته تشویقوي. همدارقم زه د باندې باور یم که زه غواړم یو موخه وټاکم، هدف مطابق خپل دوستان ځان ته وره، تر څو په خپل هدف ته رسیدو کې د لارې کې ورڅخه مشورې هم واخلم، او په عین وخت کې مې تشویق هم کړم دې لارې. مور پلار همیشه له کوچنیوالي اکتوبر ته موږ ته دا وایي چې څه وکړه، څه مه کوه، په څه ډول یې وکړه. هغه یو ډول موږ ته خستکونه تمامېږي، لیکن نن د مور پلار بهترینه شیوه هم دا ده چې د یو دوست په بڼه کې موږ ته ځان راښکاره کړي. کله که د دوست په بڼه کې ځان راښکاره کړي، دوی به ډېر اغېز پر موږ ولري.
درنو دوستانو د خبرونی په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نومې سید احمد هلمند یو تم د مدني فعالان څخه که مشکل یو دوست انتخابو چې هغه بد دوست یا هغه خامخاموش بدولار ته بیاي او موږ به بدولار تشویق کوي او که یو ښه دوست یا شمرګری ول روز ما په نظر دا هغه څخه موږ لا ښه شانس د کوو په خپل ژوند کې موږ په ژوند کې البته پر موږ باندې مثبت اغیز کوي.
نوم فیروز زاهد ده بغلان اوسیدین که یم. باید مونږ تاسې داسې دوست انتخاب کړو چې هغه صادق اوسیږي، ریښتینی دوستي دروغ ورته ونه وایي او صادق اوسیږي.
نوم کبیر جان ده د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دوست خو یو ښه دوست ډېر خوند کوي چې په ټولنه کې ولري، هغه چې هر قسم ته مشکلات وي نو هغه په دوست حل کیږي. نو چې مشران خبره کوي چې ورور ته حل نه ویل کیږي، دوست ته حل ویل کیږي. نو په دوست باندې خو ډېر مشکلاتونه حل کیږي. په ټولنه کې یو ښه دوست لرل یو ډېر ښه کار دی. باید هر سړی یو ښه دوست ولري په ټولنه کې.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنن وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې څنګه غوره ملګری ځان ته پیدا کړو او د ښه یا بد دوست اغیزه په انسان څه ده، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د افغانستان د سایکولوژیستانو د انجمن یو تنغړي او د پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم حقپال څخه په یو مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راړو.
ښاغلی استاد، څنګه یو ښه دوست ځانته پیدا کړو؟ مثلا څنګه وپېژنو چې دغه موږ ته ښه دوست ده؟
ډېره عجیبه او غریبه پوښتنه په دې ده چې انسان یو ډېر مجهول موقعیت لري، یعنی ډېر یو مجهول یو موجودیت دی. په دې مانا چې دا د انسان پېژندل په یوه نظر پېژندل کېږي یا په یوه قول باندې پېژندل کېږي، دا به فکر کوم ډېره لویه اشتباهي. انسان پېژندګلوي کې د دې له عقایدو نه د دې له کړوړو نه یو مقدار موږ تاسو ته یو څه پیدا کېږي چې کولی شو هغه باندې یو مثبت قضاوت وکړو. هغه د دې له کورنۍ نه، د دې مثلا له ماحول نه، کوم ځای کې چې دی کار کوي، له هغو دواړو نه هم کېدی شي د دې موقعیت تثبیت شي. افه غواړم دلته یو تاریخي قصه ده. حضرت عمر فاروق ته چا ورته ویلې، وایي دغه فلانکی ډېر ښه سړی ده، ده ورته ویلې وایي ته معامله دې ورسره کړې ده؟ وای نه. وای څه سفر دې ورسره کړی؟ وای نه. نو بیا درته ورته ویلې چې نه، دا د قضاوت آنی ده، د قضاوت کې دې ته تغییر راولا.
کومې ځانګړتیاوې ولري ښه دوست؟
دا هم ډېره ښه پوښتنه ده. یو ښه دوست باید نیک اخلاق خامخا ولري او ښه تحصیل باید ولري. دا دواړه ډېرې مهمې خبرې دي. ښه تربیه ولري او ښه تعلیم ولري، برخورد د خلکو سره ډېر شریفانه وي، د خدای په مقابل کې، د دین په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې ډېر وفادار. نو بیا کېدی شي چې ده ته ووایو چې دا یو ښه دوست ده. بالکل.
د ښه دوست درلودل یا د بد دوست درلودل د انسان پر روح روان باندې څومره اغیزه کوي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. یو فیلسوف وایي څوک چې دوستان لري هغه څه شي نه لري، او څوک چې دوستان نه لري هغه څه شي لري. خبره دا ده چې یعنی دوست حتمی ده، او که څوک دوست نه لري نو هغه هیڅ شی نه لري، او که څوک دوست لري نو هغه هر شی لري. بله، ښه دوست دا ثابته خبره ده. رواني اغیزې هم همدا دي چې باید دوست سړی خامخا ناول و حوادثو باندې مخامخ کوي، او ښه دوست بیا خامخا سړی ته ښه لاره او مثبت لارې او مفید لارو باندې سړی سره همکاري کوي. آرامش و سکون نیک خلک ورکوای سي، اما بد دوستان بد خلک دا بیا د سړی حیات هم بربادي او د جامعې حیات هم بربادي او ډېر خطرناک دی.
څنګه کولی شو چې مثلا یو بد دوست یا نااهله دوست په ښه دوست بدل کړو؟
بله، همدې خبرې ته راتلم. موږ کولی شو چې د اسلام د دین هغه کوم مفردات چې قرآن عظیم شان کې دي، کوم چې په احادیث او نبوي صلی الله علیه وسلم کې دي، کوم چې د اصحابو کرامو کردارونه دي، کوم چې د اولیاء الله دي، کوم چې د تابعینو دي، کوم چې د نیک علماو اقوال او اعمال دي. کله دغه نه استفاده وکړو او هغه اشخاص چې په دغه برخه کې مطالعه لري لغونه استفاده وکړو، بالکل موږ په اسانۍ کولی شو ډېر بد خلک ډېرې ښې لارې ته راولو او ډېر لوی شخصیت ترې جوړ کړو. کیدای شي موږ تجدید تربیت راولو او دا ثابته خبره ده، هیڅ مشکله نه ده. سلوړي اوسئ او کامیاب هم.
عزتمندو دوستانو، مشهوره مقوله ده چې وای دوست د دوست آینه ده. نو راځئ چې په ژوند کې د ښو دوستانو په ارزښت پوه شو او خپل دوستي تل پاتې کړو. په همدې هیله خپله خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.